است.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو هرکلی کوو. زه عصمت ساروان یم. په پیل کې مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته. د طالبانو ستر محکمه وای په کندهار کې پر یوې شسی له کوره د تیښتې په جرم د درو وهلو تعزیري سزا عملي کړې ده. د ستر محکمې لخوا په یو خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا شزه د پنجشنبې په ورځ په کندهار کې د دوی د مرافع محکمې د حکم له مخې په 9 درو ووهل شوه او هم په 2 کاله او 6 میاشتې بند محکومه شوه. په خبر پانه کې پردیشزی دل گول شگیو تورونو پاره چې پر اساس دغه سزا ورکړل شوی جزئیات نه دی خبره شوی. خو ویل شوی چې پردیشزی د سزا د عملی کېدو په محل د جزایی محکمې مسؤلان او کارکونکو او دغه راس عام وګړي حاضر وو. د طالبانو د حکومت لخوا په عام محضر کې پر تورنو کسانو د دا ډول تعزیري سزاګانو تطبیق تل د بشري حقوقو د نړیوالو سازمانونو له انتقادونو سره مخامخ شوی. هغه د بشري حقوقو له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې بللي او د بندیدو غوښتنه یې کړې ده. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزراء اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر د ترکمنستان له بهرنوی چارو وزیر رشید میری دوف سره په خبرو کې د نورو مسئلو ترڅنګ یو ځل بیا د ټاپی پروژې د عملی کېدو یادونه کړې ده. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیالې پرون پنځشنبه په خپل ایکس پانه یا په خوانی ټویټر کې ښلي چې دواړو لورو د ویډیو کانفرنس ته لاري د دوارخیزو سیاسي اقتصادي او سوداګری همکاریو پر لارو چارو سربیره د افغانستان په خوره کې د ټاپی پروژې په تورغونډي بندر کې د ریل ګاډي د سټیشن د پراختیا او د ترانزیتي او ترانسپورتي اسانتیاو د رامسته کولو پر لارو چارو خبري وکړي. د خبر پانی پر اساس د ترکمنستان د بهرنوی چارو وزیر ویلی هیواد چمتوري چې په نږدې راتلونکي کې پر ټاپی پروژې کار پیل کړي. افغانی سرمیاش ټولنوي پرون پنځشنبه نور څوار لستنه د سوری زړه پرانز اخته ماشومان په کابل کې څلورو کورنیو روغتونونو ته د درملنې او عملیاتو لپاره ورو پیښندل. د ټولنې پرون په خپل اکسپانه کې ویلي چې د دغو ناروغانو درملنه د افغانی سرمیاش ټولنې په مالی مرسته کیږي. د ټولنې له دې مخکې هم په ځلونو په افغانستان کې دننه د سوری زړه ماشومانو د درملنې خبر ورکړي. مخکې لدی چې د افغانستان پر روغتونونو کې د ډاډول ناروغانو د عملیاتو لپاره امکانات برابر شي، ډیری پسریزره ماشومان بهرنیو هیوادونو په چیرې بیا جرمنی ته استول کېدل. د امریکا د جمهور پالګون کاندید پوخانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي د په سپتمبر میاشت کې له دریو مناظرو سره موافقه کړي او د دیموکرات ګوند کاندید کاملا هاریس انتخاباتي ټیم جواب ته منتظر دی. ترامپ چې پرون پنځشنبه په فلوریدا کې په یو خبری کانفرنس کې خبري کولې وویل چې د دغه مناظرو ته چې د سپتمبر په 14مه لسمه او 15مه به ترسره شي سترګې په لار دی. ترامپ یو ځل بیا ټینګار وکاوه چې د اساسي موضوعاتو د سرحد امنیت او اقتصاد په اړه ستراتیژي نه ده بدله شوې. دا لکه چې کاملا هاریس د مینسوټا والی تیم والز د خپل برستيال په توګه وټاکه د ترامپ لوبړی خبری کانفرنس دی چې پکې را څرګندې شي. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي روسیې هیواد ته جګړه ورولې او باید دا احساس وکړي چې څه یې کړی دی. زیلنسکی دغه څرګندونې پرون پنځشنبه وروسته له هغه وکړي چې روسیې ادعا وکړه چې د کورسک په سیمه د اوکراین له لوري ناڅاپي برید په شا تمبولې دی. د اوکراین ولسمشر په خپل خبرو کې په مستقیم ډول دغه برید ته اشاره ونه کړه، خو روسیې ویلي چې دا درېمه ورځ ده چې په سیمه کې له زرو اوکراینی سرتیرو سره چې د ټانکونو، زغرګاډو او توپونو له ملاتړه برخمن دي په جګړه کې ښکیل دي. د اوکراین ولسمشر وویل د اوکراین د پوز د جګپوري جنرال الکساندر سیرسکی څخه راپور ترلاسه کړی چې وایي په سیمه کې پوځي عملیات په اغیزمن ډول ترسره شوی او زیاته کړی چې دا دقیقا هغه څه دي چې هیواد په اوس وخت کې ورته اړتیا لري. زموږ شخص له آزادی رادیو اوري د روان خبرونې په دوام کې له تروریزم سره د مبارزې لپاره د سرموشي مرستيال افغانستان بهر د داعش ته حمله په وړاندې خبرداري ورکړي. افغان سوداګر وای د تور خملاري د بندیدو له کبله زیات مالی تاوانونه کړي.
د افغانستان سیزن چې راځي دوی وبانه یو وبانه جوړه کیږي، دا ټیټ سودا پیټ سودا کاغذونه.
په اورسګان کې د استرالیا ځواکونو لوري د وشل شویو کسانو خپلوان د تاوان غوښتنه کوي.
زما مسیانې بیا پلار کړی د برناکب چې اندته وس د دغه طالبان سره اړیکې لري.
په هلمند کې د ګرمۍ له کبله ډیر ماشومان ناروغان شوي دي.
روغتونو کې تقریبا ځای نه د ماشومان د لاس څخه چې بستر او بسترې په ماشومانو خپل ژوند د لاس ورکړي.
په کندهار کې کلالان وایي تولیدات یې تر پخوا ډیر خرڅیږي.
دا کښنی منګي ډیر وزه په دوبی کې دغه سیزن دی چې د مازی دوبی دغه سو سیزن یې ولوی دی، بیا د ګلدانۍ سیزن دی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتو یو جګپوري چارواکي خبرداري ورکړ چې د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه خپل مالی او لوجستیکی امکانات زیات کړي او احتمال شته چې له افغانستان د باندې تروریستي بریدونه وکړي. داعش چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوره وروسته په دې هیواد کې د ډیرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی، په مارچ میاشت کې په مسکو کې د موسیقي پر یوه سالون د خونړی برید مسؤلیت هم په غاړه واخیست. تفصیل نوریاس نوری تر اوروي.
د ملګرو ملتونو د تروریزم په وړاندې د مبارزې او چارواکي خبرداري ورکوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ځان په افغانستان کې پیاوړی کړی او له دې هیواد بهر اروپا ته یو لوی ګواښ ګڼل کیږي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د تروریزم د مخنیوي په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ولادیمیر ورونکوف دغه خبرداری پرون پنځمه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په نوي راپور کې ورکړ. هغه د امنیت شورا غړو ته وویل چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې په تیرو شپږو میاشتو کې خپل مالي او لوجستیکي امکانات ښه کړي او همې د ګمارنې هڅې زیاتې کړي دي. ورونکوف زیاته کړه په دې موده کې له دې ډلې څخه د جلا وطنه افغانانو او د منځنۍ آسیا د وګړو ملاتړ زیات شوی دی. د فرانس پرس د راپور له مخې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې په مارچ میاشت کې په موسکو کې د موسیقي پر یوه سالون د خونړي برید چې 145 کسان پکې ووژل شول منلی. که څه هم اتریشي چارواکو د چهارشنبې په ورځ په پلازمېنه ویانا کې د ټایلر سویفت په نوم د کنسرټونو په یوه سالون د یوه پلان شوي برید په تړاو څو تنه مشکوک کسان ونیول، خو ویل شوي چې دوی د داعش د افغانستان د خراسان څانګې سره کوم تړاو نه لري. خو ښاغلي ورونکوف یادونه کړې چې د دې خطر شته چې د داعش د خراسان څانګه په بهر کې تروریستي بریدونه ترسره کړي، ځکه دې ډلې د خلکو د جلب و جذب هڅې تیزې کړې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش په وروستي راپور کې چې تیره میاشت خپور شو د ملګرو ملتونو پر ټولو غړو هیوادونو غږ کړی چې پرې نږدې افغانستان بیا د تروریزم د فعالیتونو چې نور هیوادونه اغېزمنوي په یوه مرکز بدل شي. نوموړي همدارنګه په دې راپور کې یادونه کړې چې چارواکو د دې ډلې لخوا د اروپا د فوټبال جام لوبو او د پاریس په اولمپیک لوبو کې د احتمالي بریدونو په وړاندې سخت تدابیر نیولي دي. د طالبانو حکومت د دغه راپور تر چمتو کېدو پورې د ملګرو ملتونو د دغه جګپوړي چارواکي د وروستیو څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې مخکې په افغانستان کې د داعش د حضور او پیاوړتیا په اړه راپورونه رد کړي دي. د هغې ډلې چې واک ته د طالبانو د رسېدو په تیرو نږدې دریو کلونو کې په افغانستان کې د ډېرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی دی. د ملګرو ملتونو د تروریزم د مخنیوي د چارو مشر ښاغلي ورونکوف همدارنګه خبرداری ورکړ چې د دې خطر شته چې د اسلامي دولت ډله یا داعش او ورسره تړلې ډلې د افریقا د وچې یوه لویه برخه تر خپل کنټرول لاندې راوړي. هغه وویل داعش په لویدیځ افریقا او ساحل کې د خپل فعالیت سیمې پراخې کړي او ولکه یې پرې ټینګه کړې ده. نوموړي زیاته کړه له مالي نه نیولې د نایجیریا تر شمالي برخې پورې یوه لویه سیمه به په اغېزمن ډول د داعش تر کنټرول لاندې راشي که دا ډله خپل نفوذ ته دوام ورکړي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګري سي. د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
یو شمیر افغان سوداګر وایي په تیره یوه اونۍ کې د هغو باروړونکو موټرو پر مخ د تورخم د لارې بندېدو چې چلوونکي د تګ راتګ موقتی اسناد یا ټارډ نه لري دوی ډېر زیانمن کړي دي. دوی وایي سلګونه زره افغانۍ تاوان یې کړی او هغه موټر چلوونکي چې یاد سند لري پاکستان ته د مالونو د لیږد بیه دوه برابره لوړه کړې ده. د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونه د سوداګرو دا ستونزه تاییدوي او وایي چې له دې امله د تورخم دروازې دواړو خواو ته سلګونه لارۍ بندې دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
لاری چلون کی شیراغا احمد زی ازادی رادیو ته وویل کوم میوه چې د غختل ل افغانستان او پاکستان ته صادره کړي د خرابې دو په حال کې ده.
دا ټیټ کاغذو کې ټول مټر درولې دي پاکستان کې بوس پات اخلي په ټیټ کاغذو باندې دا غسی حساب دا ټول خلک دین ډیر مجبور دي چې افغانستان میوه تباہ کړه بیګاره بیرته ولاړه ده. د افغانستان سیزن چې راشي دی او باندې نه یو باندې جوړه کیږي. دا ټیټ سودا پیټ سودا کاغذونه ډیر جنجالونه د افغانستان خلکو ته تجارانو ته ډیر مشکل پیدا کړی ده.
د تازه میوې او سوداګر رفیع الله ازادي رادیو ته وویل کله چې تورخم بندر دروازه خلاص نه شي نو میلیونونه افغانۍ زیان به ورورسیږي. د دې په خبره چې موټر چلوونکي ټاټ سند نه لري خو ویزه او پاسپورتونه لري.
دو گاڑی زردالو زما خپل دی او د شینور تاجرانو هم زردالو شته په ترخم کې. پاکستان دروازه بند کړی ده صادرات نه پریږي دي. شون چې دو فورن ارجنټ حواله مو کې غږ مو کوي چې گاڑی باید اسناد ور زمون ټول گاڑی اسناد هم لري ویزم لري ویزو پاسپورت هم لري او موټر وو سپورې ولر دی په گیټ تر سپری خنه دي. ټول تاجران ډیر په نه پیسو باندې ضروري کیږي توان کیږي.
د مسولانو د معلوماتو پر بنسټ تھرد یو لنډمهاله سند دی چې د افغانستان او پاکستان د ګډې هوکړې پر بنسټ بارونکو موټر چلوونکو ته ورکړل شوی او د پاسپورت او ویزې پر ځای کارول کیږي. د اعتبار موده یې د لومړي ځل لپاره شپږ میاشتې ښودل شوې چې نوي کېدو ته اړتیا لري. په ننګرهار ولایت کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي د دغو موټرو د درېدو او د تورخم دروازې د تړل کېدو لامل د صادراتي او وارداتي وسایطو د موقتي قرارداد تاد پای ته رسیدل بولي. د دې خونې د مدیر پلاوي غړي مخلص احمد ازادي رادیو ته وویل د بارونکو موټرو چلوونکي له تورو اسنادو پرته د تورخم له لارې تیریږي. د هغه هوکړې پر بنسټ چې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت او د پاکستان د صنایعو او سوداګرۍ وزارت د پلاوي ترمنځ د مارچ له 15مې تر 20مې نیټې پورې شوې هیڅ موټر چلوونکی نشي کولای د تاټ سند پرته پر تورخم واوړي. په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګڼې خونې مشر خان جان الکوزای وایي هیله لري چې د وروستي ځل لپاره موټر چلوونکو ته اجازه ورکړل شي چې له تاټ سند پرته پر تورخم دروازه تګ را تګ وکړي.
نو دا یو ډیر جدي ستونزه ده. نو څو وخت نه را پدې خو دې کې هم حکومتونه کلفیت او مسولیت لري، هم سکتور خصوصي ترانسپورت مسولیت لري چې خپل وظایف په وخت او زمان سره ترسره کړي. نو هر وخت وخت ته ورکول کیږي، هر څومره چې موږ تلاش وکړو دا مشکل حل نشو. موږ خو تجارانو ته ویل دي چې د ټریډ سند ونه لري په هغه موټر کې باید مال بار نشي. اما یو تعداد موټروانان وایي چې موږ د ټریډ سند لرو، مال بار کې به هلته چور رسیږي، مالم ګروګانو نیسي او په تکلیف یو. امیدوارم چې خرزل دفاره دغه موټر ته وخت ورکول شي.
د مسؤلینو په خبره تر اوسه د افغانستان 1400 لاریو او د پاکستان 0 لاریو ته د سند ورکړل شوی دی.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماخام له 2:30 بجو لا ازادي رادیو واوري.
په اورسغان کې د استرالیا ځواکونو لخوا د وژل شویو کسانو یو شمېر کورنۍ د خپل حق غوښتنه کوي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې د چهارشنبه په ورځ وویل استرالیا هغو افغانانو ته چې څه باندې یو لسیزه مخکې د دې هېواد د ځواکونو لخوا په غیر قانوني ډول وژل شوي تر اوسه د تاوان ورکولو په برخه کې خپل ژمنه نه ده په ځای کړې. نور حال نوریاس نوری اوروي.
خپل حق غواړي چې زما اهتمام ته به خپل لک رسېږي. زما لمسیانې بیا پلاره کړي دي بر ناکب ما ته دوی.
مریم د اورزګان ولایت اوسېدونکي د نړیوالو ځواکونو له لوري د خپل وژل شوي زوی حمیدالله حق واړي. مریم چې وایي زوی بېګناو استرالیي ځواکونو د دوی په مخ کې په ډېره بېرحمۍ وواژه.
نو بالا د شپې د مخه راله چاپه یې وویله. نو موږ ګرده یو تاک ته کړلو دا زما زوی بل تک زما پر زوی باندې راولاړ سوله. داسې کلکین ورته کتلم ما لا ورته کش سوله. چې اندی توس د دغه طالبانو سره اړیکې لري. ورته کاشه کړل زما زوی په چړو په برچو را مړ.
میرمن مریم وای له زوی څخه دوه کونډې او څو یتیمان ورپاتې دي او اوس ژوند په ډېره سختۍ تېروي. نوموړي د خپل وژل شوي زوی په اړه د عدالت او حق غوښتنه کوي. دا په اروزګان ولایت کې یوازې مریم نه ده چې خپل زوی د نړیوالو ځواکونو لخوا وژل شوی، بلکې ډېر نور هم په دې ولایت کې چې یو مهال د سختو جګړو ډګر و د نړیوالو ځواکونو لخوا د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې غوښتنه وکړه چې استرالیا باید په افغانستان کې هغو کورنیو ته تاوان ورکړي چې عزیزان یې د استرالیایي ځواکونو لخوا په ناقانونه توګه چې هغه جنګي جرمونه بلل شوي وژل شوي دي. د ډلې په دې بیان کې ویلي چې استرالیا د وژل شوو 9 ولسي وګړو کورنیو ته د تاوان ورکولو په اړه خپله ژمنه عملي کړي. په هغه راپور کې چې 4 مخکې د قاضي پاول بریرتن په مشرۍ په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو لخوا د ترسره شوو جنګي جرمونو د ادعاو په اړه د ترسره شوې څېړنې په پایله کې خپور شو، نتیجه یې ښیي چې 9 افغانان په ناقانونه توګه شکنجه شوي او وژل شوي دي. سره له دې چې د استرالیا حکومت د دغه راپور موندنې او سپارښتنې منلي، خو تر اوسه د دغو قربانیانو کورنیو ته چې د خپلو عزیزانو پر وژل کېدو یې شاوخوا 1 اوړي تاوان نه دی ورکړی. د دې ډلې په خبره د دغو قربانیانو کورنۍ په کلیو کې سخت ژوند تېروي. نوریا د اروزګان ولایت یوه بله اوسیدونکې ده چې زوی د نړیوالو ځواکونو لخوا وژل شوی. نوریا وایي ډېر یتیمان ورپاتې دي او ډېر له بېوزلۍ کړېږي. نوموړي په دې اړه چې زوی په څه ډول ووژل شو ازادي راډیو ته وویل،
بیچاله قوت یې هلک بس مخ باندې په وخت کې راوګرځوي همداسې بس ووژت. زه کورته ومه سره وم، ما باندې ومه خلک و دوه کس په دې خونه کې راته ولاړ چې ماشین سو دی و تیاره ته وخت یې مره میدان کړل کتویل ول مرزا خان شخري چې مره ټوپ کړل دی نو چې ورندې کاینه وشي.
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې دا هم ویلي چې استرالیا د دې تاوان تر څنګ د قربانیانو له کورنیو بښنه وغواړي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینچ نوموړی هم د دغو کارپوهانو د ډلې غړی دی. په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې د استرالیا له حکومت څخه غوښتي چې د 9 قربانیانو کورنیو ته د تاوان د ورکولو لپاره سمدستي اقدام وکړي. استرالیا چې د نړیوالو ځواکونو په چوکاټ کې افغانستان ته ځواکونه استولي وو، ډیری سرتیری په اروزګان ولایت کې دی. په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو پوځي ماموریت د 2021 کال په جون کې رسمن پای ته ورسید. د دغه نږدې 40 ماموریت په ترڅ کې چې له 2000 کال وروسته پیل شوی و، 41 استرالیایي پوځیان په افغانستان کې وژل شوي دي.
یو شمیر ایرانی رسنۍ د تهران په شهریار سیمه کې د نږدې 50 تنو افغان کډوالو د نیولو خبر ورکوي. دا اقدام وروسته له هغه شوی چې د ایران د امنیتي ځواکونو عمومي قومندان اعلان وکړ چې د روان کال تر پایه باید ټول بې اسناد کډوال له دې هیواده وایستل شي. یاد کډوال په اسکر آباد کې د کډوالو کمپ ته استول شوی دی. د نیول شویو افغان کډوالو کورنۍ د اندېشتې په څرګندولو سره وایي چې په اړه یې هیڅ ډول معلومات نه لري او د لیدنې اجازه هم نه ورکول کیږي. نور حال په دې راپور کې.
تازه د ایران په پلازمینه تهران کې شپږ څلوېښت تنه افغان کډوال نیول شوي دي. د ایران د مهر خبري اژانس د چهارشنبې په ورځ د اګست په 8 راپور ورکړی چې ډیری نیول شوي کډوال د ایران د پلازمینه تهران شهریار سیمه کې نیول شوي او اسکار آباد ته د کډوالو یو کمپ ته لیږدول شوي دي. راپور کې د تهران د شهریار د امنیتي ځواکونو د عمومي قومندان علي رضا فتحي نژاد په حواله ویلي چې دا اقدام په بیړني ډول د بیا اسناد افغان کډوالو د راټولولو د طرحې د عملي کېدو په ترڅ کې شوې دي. فتحي نژاد زیاته کړې چې په ایران کې د افغان کډوالو شتون د دوی لپاره یوه ننګونه ده او دوی به وایستل شي. تر دې مخکې د ایران د امنیتي ځواکونو عمومي قومندان ویلي و چې ټول غیر قانوني کډوال باید د روان کال تر پایه له ایران ووزي. خو د دغو نیول شویو کسانو کورنۍ اندېښنه لري چې د خپلو بندیانو په اړه هیڅ معلومات نه لري. کیهان د ایران په تهران کې یو بل افغان کډوال دی چې د تهران د خاوران په ترمینل کې د ایرانی امنیتي کسانو لخوا نیول شوی و. هغه ازادي راډیو ته وویل چې په مشهد کې ایرانی پوځیانو ته د پیسو له ورکړې وروسته بیرته ایران ته راستون شو.
مامور امروز روان که سمت مشهد، مشهدم
هغه په همغه ورځ موږ مشهد ته ولېګلو. ډیره هڅه میکوله چې خوشی میکړي، خو څوک می حالت نه پیژندل. بیا می واوریدل چې زینو کسانو پیسې ورکړي او خوشی شوی، او ما ته هم 3 میلیونه تومان ورکړل. په کم کې وضعیت ډیر خراب و، د هغوی چلند هیڅ سم نه دی. ما د کم تر شا ښځې ولیدلې چې راغلې وې ژړلې او بېوښه کېدې، خو چا یې پروا نه درلوده.
دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې یو ځل بیا له افغان کډوالو سره ناوړه چلند او تاوتریخوالی ډیر شوی. په تر ټولو تازه پیښه کې په ټولنیزو رسنیو کې یوه ویډیو خپره شوې چې پکې د یو ایراني پولیس له لوري یو افغان تنکی ځوان شکنجه کیږي. په ویډیو کې لیدل کیږي چې پولیس د تنکی ځوان پر مېږ زنګون ایښی او ادعا کیږي چې د دې 15 کلن هلک اور مېږ زیان لیدلی دی. د افغان کډوالو پر وړاندې تاوتریخوالی وروسته له هغې زیات شو چې د تهران په هرمزګان ولایت کې یو افغان ځوان پر لیکار مشر وواژه. په همدې حال کې اسنا خبری آژانس په خراسان رزوی ولایت کې د ایران د پوله ساتو ځواکونو د قمندان مجید شجاع له قوله ویلي چې د روان کال له پیله تر اوسه په دغه ولایت کې 15,000 بې اسناده کډوال نیول شوي.
په کندهار کې د کلالۍ صنعتکاران چې د تنورونو، ګلدانونو، کوزو او لوښو په جوړولو بوخت دي وایي چې د تیرو کلونو په پرتله د کلالۍ مسلک وده کړې او ډېر مینوال پیدا کړي دي. اوس مهال د کلالانو په لاس جوړ شوي توکي لری پرتو سیمو او ګاونډیو ولایتونو ته هم صادرېږي. نور حال په دې راپور کې.
کندهار کې د کلالۍ صنعتکاران د دودیزو لاسي تنورونو، د اوبو منګیانو یا کوزو، ګلدانیو، ګلاسونو او د بیلابیلو لوښو په جوړولو بوخت دي. د سید ګل په نوم یو کلال ازادي راډیو ته وویل چې د ګرمۍ په موسم کې ډیر منګیان او په ژمي کې بیا ډیر ګلدانۍ جوړوي.
په دوبی کې بس دغه منګیان ډیر روزه، کوچني منګیان ډیر روزه، دغه تورستان چې دغه ډیر روزه، دا د دکاندارانو په دغه دکانونو باندې کښېږي. اوله دغه خلک چې درو خلک بس چیرېږي، بس اوبه جنجې دغه ګیلاس ګزندکۍ بلا چشه، دغه ډېر وزه او دغه کښنی منګي ډېر وزه. په دوبی کې دغه سیزن دی چې دا مازې دوبی دغه سو سیزن یې ولوی دی. بیا د ګلدانۍ سیزن دی، بیا نو ګلدانۍ جوړوي جوړوي، بیا د رژیم پر بیا ګلدانۍ دي. ا ګلدانۍ سیزن چې بیا ولوی دی، بیا بیرته لوښ تور اورو، لوښ تور اورو، لوښ جوړو، لوښ جوړو جوړو، تر هغه وخت پر چې پسرلی کېږي.
دلته د کلالۍ په صنعتي فابریکو کې سلګونه ځوانان په کار بوختیا او خپل اقتصادي اړتیاوې د دې کار او مسلک له لارې برابروي. د حکمت الله سروري په نوم د کلالۍ لوښو یو خرڅونکی وایي په لاس د جوړو سوو تنورونو او د اوبو منګیانو یا کوزو بازار تر پخوا غوړېدلی او ګاونډیو ولایتونو او لیرو پرتو ولسوالیو ته هم استوي.
نو دا پروشا تر مخه به یوازې دا په کندهار کې او بل داسې ولسوالۍ ته، بولدک ولسوالۍ ته، میوند ته، داسې نور ټول اطرافو ته دلته انتقالېدله. اوس چې د دې پروسا ډېر سوي دي، دا نور ولایتونو ته هم صادرېږي. یعنی که درته وایي چې لشکرګاو، مساکلا او سنګین و داسې نورو ټولو ګردیز و داسې کابل و ایرات و دا ځایو ته هم دا زموږ شان چې دي دا ټوله صادرېږي. او د پخوا تر وخت چې دي دا زموږ صادرات ډېر زیات شوي دي او ټوله خلک اوس په دغه اخته شوي دي د دغه شان څخه ګټه پورته کړي او په دغه باندې یو روز روزي خپل ځان ته راوړي.
د اسمت الله په نوم د کندهار یو اوسیدونکی چې دلته د کلالۍ تولیداتو د پیرولو لپاره راغلی وایي د کلالۍ صنعت له تولیداتو په ورځني ژوند کې ګټه اخیستلی خوشیږي او زیات خلک یې مینوال دي، ځکه لوښي او لاسي تولیدات تاریخي مخینه لري.
نو د منګیانو په خاطر باندې چې موږ دلته راځو، د یو منګیانو اوبه مو خوښ دي، مثلا طبیعي اوبه لري او د دې د جای کو د یخې اوبه په پرتله داس دي چې هغه توان رسي زکامي سړی او د ستوني درد ته پېژي. نو دا اوبه چې یو نورمال دي او د ټولو مبارزې څخه وقایه دي. اوس هم په فکر کندهار کې د جې مینوال زیات دي چې دغه منګیان رانیسي. د جې تر څنګ ما دا رانیولې دي، نو لوښې مثلا پیاله ده او د شنبو کنجي د هغه مسره ده کوم، ځکه دا دته رواج لري او دا رواج اوس دلته په مختلف دي.
د کندهار کلالان د دوی د کار لپاره د یوې مشخصې سیمې نشتوالی د یوې ستونزې په توګه یادوي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د ښار او استوګنې سیمو څخه لیرې د دوی د کار او بټیو د فعالیت لپاره یو سیمه ورته مشخصه سي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د کندهار ښاروالي ویلي و چې د کلالانو د فعالیت لپاره د یوې مشخصې سیمې د ټاکلو لپاره هڅې کوي.
د افغانستان سیمې او نړۍ په تازه پیښو د خبرېدو او د تحلیلونو او بوختونکو پروګرامونو اوریدو لپاره ازادي راډیو د ماشام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له او د ماشام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشت مترو واورئ.
د هلمند ولایت اوسیدونکي وایي چې په دغه ولایت کې ګرمي ورځ تر بلې په ډېرېدو ده او د ډېرو کورنیو ماشومان له ګرمۍ څخه په ناروغیو اخته شوي دي. دوی وایي چې په دې ولایت کې د ماشومانو تر څنګ بوډاګان هم د ګرمۍ له امله ناروغ شوي دي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې د ګرمۍ سخته څپه د دغه ولایت ځایي اوسیدونکي زیات اندېښمن کړي دي. شاوخوا دیونی وړاندې په هلمند کې د پیښو په وړاندې د مبارزې او چمتووالي ریاست دغلته خلکو ته خبرداری ورکړ چې ځان او ماشومان د ګرمۍ څخه خوندي کړي. د پیښو په وړاندې د مبارزې او چمتووالي ریاست دغه خبر د یوې اعلامې په خپرولو سره خلکو ته ورکړ او یې ویل چې دغلته اوسمهال د تودوخې درجات د اووه څلوېښت څخه نیولې تر نهه څلوېښت درجې پورې ځان رسوي. که څه هم طالب چارواکو دغلته د سختې ګرمۍ له کبله د رامنځته کېدونکو ناروغیو په اړه خلکو ته خبر ورکوي خو چا ته د زیان په اړه څه نه دي ویلي. خو د دغه ولایت اوسیدونکي بیا وایي دغلته ګرمۍ په زیات شمېر ماشومان زیانمن کړي دي. محمد حلیم د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه اوسیدونکي دي او وایي چې په دغه ولایت کې د تودوخې درجه ورځ تر بلې لوړیږي خو وایي خلک د ګرمۍ څخه د ځان ژغورنې لپاره امکانات په واک کې نه لري.
ډېر مسلمانان په دغه ګرمۍ په موسم کې د مریضۍ سره مخامخ کېږي. بیا په څېره ماشومان خو چې وینو موږ ته روغتونو کې تقریبا ځای نه د ماشومان د لاس څخه چې بسترې اکسیزیاتو ماشومانو خپل ژوند د لاس ورکړي په دغه ګرمۍ په موسم کې. نو ګرمۍ ډېره زیاته د ماشومان بیا بیخي په ماشومانو اغیزه کوي. نو ګرمۍ ډېره زیاته ده خامخا ګرمېسته. زما خپل یو بچی و نو تقریبا اوس زیاده م بس یو لږ سمسوی دی دوا اوس هم پرې لمبې ولي وو بیا مې روغتون ته بوتلی دا په تقریبا درې ورځې به په روغتون کې بستر و بیا مې راوستی اول زما خپله د خپل بچی د شیم نور هم په کلي کې په وطن کې داسې ماشومان ډېر دي چې هغه لمبې ولي د ګرمۍ د دغه
د هلمند په اکثر ولسوالۍ کې اوبه او ونې کمې دي او زیات شمیر خلک په وچو دښتو کې هلته ژوند کوي چې له دې امله هم دغلته ګرمي نور تاثیرات هم پر خلکو او ماشومانو اچولی سي. محمد نعیم د دغه ولایت یو بل اوسیدونکي دی وایي چې په دغه ولایت کې د ګرمۍ د څپې خلک زیات په ستونزو کې اچولي او د برېښنا او کولر د نشتوالي له امله یې په باغونو کې وخت تېروي. دی وایي د دغه ولایت خلک د اقتصاد له اړخه زیات کمزوري دي او د اکثره خلکو ماشومان لمبې وهلي دي.
د ګرمۍ سره خو ډېر په تکلیف یې وسته. د هوا درجه چې لوړه سوې ده د څلور څلوېښتو څلوېښت ده. د خلک د اقتصاد خو هم ډېر اوس کمزوري دي. د کولر وس هم نه لري، د هندارې وس هم نه لري او په کور کې داسې ډېر خلک ما لیدلي دي چې خواران په یو شینګیا کې دی اوس ګزاره لري. په ودانۍ سه د ډېر ګرمۍ سره وځي چې بس یو شینګیا ته سي او د اوبو سه ډېره ګټه اوس اخلي. د کوچني مومنان دي نو دا خلک د کساس خوا ډېر کمزوري دي. د هندارو د کولرانو وس نه لري او مریضۍ هم ولي چې د کوچنیان د لمبې تاثیر دي. د کوچنیان اوس اکثر کوچنیان د لمبا وي او د هغه سه بس مرګ هم ډېر سوی دي د کوچنیانو چې ولې د کساس خوا هم دي کمزوري دي. وس هم نه لري پیسو یا د دوا ده.
دا په داسې حال کې ده چې همدا شاوخوا دویونۍ وړاندې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش هم خبر ورکړ چې بشریت د تودوخې له یوې ډېرې جدید څپې سره مخامخ دي. نوموړي وویل چې هر کال د اټکل له مخې په نړۍ کې شاوخوا یو میلیون کسان د سختې ګرمۍ له امله مري چې دا د توپان په پرتله ډېره زیاته مړینه ده. خو د دغه ولایت په ناوې ولسوالۍ کې یو ځایي ډاکټر او درمل پلورونکي صدیق الله سلطانی ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته هر ورځ په زیات شمیر هغه ناروغان راځي چې د ګرمۍ له امله ناروغه سوي دي.
دلته هلمند کې خو لکه څنګه چې تا وویل ګرمۍ ډېره زیاته ده او دې ګرمۍ نه یوازې ماشومانو ته ستونزې پیښې کړي بلکې لویان د ستونزو سره مخ کړي. ماشومانو ته نه یوازې اسهال استفراق پیدا کیږي بلکې ډیره شدیده تبه هم پیدا کیږي چې هغه دوامدار بستر او دوامدار تداوی یا درملو ته ضرورت لري. خو متاسفانه چې زموږ په کلینیکونو کې د دواو ډیر زیات کمی دی. زه د ناوی ولسوالۍ بازار کې درملتون لرم. سچې کلینیک ته مریضان راځي یا مراجعه کوونکي راځي دوی شخصي درملتونونو ته د دوا لپاره هستوي.
روغتیایي کارپوهان وایي د ډېرې ګرمۍ پر مهال ډېرې اوبه څښل، سبزیجات او مېوې استعمالول، د ګرمۍ په موسم کې د نیمه لستوڼو لرونکو جامو نه اغوستل او نرمې جامې اغوستل او په ګرمۍ کې بهر زیاته نه ګرځېدل یا اوسېدل هغه څه دي چې یوه کورنۍ ځان او ماشومان خوندي کولی سي.
لدې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. دا هم د دې سات لنډ خبرونه. د طالبانو ستره محکمه وایي په کندهار کې پر یوې ښځې له کوره د تېښتې په جرم د درو وهلو تعزیري سزا عملي کړې ده. د سترې محکمې لخوا په یوه خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا ښځه د پنجشنبې په ورځ په کندهار کې د دوی د مرافع محکمې د حکم له مخې په 9 درو ووهل شوه او هم په 2 کاله و 6 میاشتې بند محکومه شوه. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر د ترکمنستان له بهرنیو چارو وزیر رشید میری دوف سره په خبرو کې د نورو مسئلو ترڅنګ یو ځل بیا د ټاپي پروژې د عملي کېدو یادونه کړې ده. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیالی پرون پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې ښلي چې دواړو لورو د ویډیو کانفرنس ته لاري د دوه اړخیزو سیاسي، اقتصادي او سوداګری همکاریو پر لارو چارو سربیره د افغانستان په خوره کې د ټاپي پروژې په تورغونډي بندر کې د ریل ګاډي د سټیشن د پراختیا او د ترانزیتي او ترانسپورتي اسانتیاو د رامنځته کولو پر لارو چارو خبري وکړي. افغانی سره میاشت ټولنوي پرون پنځشنبه نور څوار لستنه د سوری زړه پرنز اخته ماشومان په کابل کې څلورو کورنۍ روغتونونو ته د درملنی او عملیاتو لپاره ورو پیښندل. د ټولنې پرون په خپل ایکسپانه کې ویلي چې د دغو ناروغانو درملنه د افغانستان میاشت ټولنې په مالی مرسته کیږي. د امریکا د جمهوری پالګون کاندید پخوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي د په سپتمبر میاشت کې له 3 مناظرو سره موافقه کړي او د دیموکرات ګوند کاندید کاملا هاریس انتخاباتي ټیم جواب ته منتظر دی. او د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي وایي روسیې هیوا ته جګړه وروړي او باید دا احساس وکړي چې څه یې کړی دي. زيلنسکي دغه سرګندونې پرون پنځشنبه وروسته له هغه وکړي چې روسیې ادعا وکړه چې د کورسک په سیمې د اوکرين له لوري ناڅاپي برید په شا تمبولې دی.
اساسي او بشري حقوق. قدرمنه دوستانو سلامونه مې ومني. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې د ځوانانو د خوراک او پوښاک په حق باندې خبرې کوو. لمر سره ملمدې د بشري حقوقو څیړونکو فضل احمد په پای کې بدارت وایي چې یو ځوان کله چې په ټولنه کې ژوند کوي د خوراک، پوښاک او نور آزاد ژوند په اړه کوم حقونه لري؟
اصلا خو دا سړي په ټول نړۍ کې کومه په مجموع کې د انسان خبره وکړو، یو افغانستان دی، یو پاکستان دی، یو ایران دی، نه په دغه درې هیوادونو کې ما د انسان قدر نه لیدلی. دلته د انسانانو قدر یوازې او یوازې د هغه د بدماشي، د هغه د قدرت، ثروت او د هغه د پیاوړتیا په اصطلاح په چوکاټ کې کیږي، نه د هغه د وړتیا او د هغه خدشاره تعالی ورکړي دی ودته چې اشرف المخلوقات نه ده داشه. دی یوازې او یوازې په هغه کټګوري کې انسان ته ګوري چې ما مخکې یاد کړی دا په دغه درې وادونو کې. البته خو په افغانستان کې دا یو څه زیات د مسله زیات د چې دلته د انسانانو ته د انسانانو په سترګه نه کتل کیږي او یوازې د وابزار په توګه کار څنګه خپل کیږي. خو ځوانان په ټوله نړۍ کې بیا ځوانان اوس نو پر ځوانانو باندې په هغه هیوادونو کې چې هغه ډېر پرمختللي دي یا په هغه ټولنو کې چې هغه په یو څه باندې پوهیږي او هغوی پوهیږي چې ځوانان یعنی څوک، ځوانان یعنی موږ مخکې مولي دي او هر څوک په دې باندې باور لري چې ځوانان چې د ټولنې د ملا تیر دي. نو کله چې د ملا تیر کار نه کوي د انسان په بدن کې بیا خو نو هغه انسان ټوله نیمګړی دي. نو اوس که په لوی لاس باندې څوک راولاریږي دغه د ملا تیر کوي یا دملا تیر ته صدمه رسی یا دملا تیر ماتی طبعا چې هغه ټولنه نه په ژوند ولاکه د شګړې مخوینی نه ولاکه هغه ټولنه د پرمختګ مخوینی نو په داسې حساس حالات کې لکه اوس چې موږ په افغانستان کې په حال دي چې ځوانان د تیشت په حالت کې ځوانان د بتلو په حالت کې یو کډرونه او استعدادونه مو وزي ځوان کډرونه او استعدادونه په داسې حالات کې زما فکر سره ورزاید دي چې یو اضافي بار د ځوانانو پر اوږو باندې کشول شي ورزاید دي چې ودی ته نورې تانې ورکو وسی د دې نور د استعدادونو مخه ونیوسي بعد د دې استعدادونو ته لا هم پیسلا کار وسی او د دې استعدادونو نور هم وغوړول شي نه دا چې مثلا د دې استعدادونو ټپ کړکیږي د دې مخه ټپ کړکیږي او د دې هر ارمانونو او هغه هیلو چې دې په ځکه لري په ربانې په لوی لاس خاورې اړول کیږي اوس ما فکر سره دا ښه خبره نه ده هر څوک چې کاغه حکومت یې کاغه د حکومت په سر کې چارواکي او که مشران یې که په مسجدونو کې ملا امامان یې که په ټولنه کې مشران یې فرهنګي شخصیتونه یې سپین ږیري درس یې مخور کسان باید را وړاندې شي او د ځوانانو سره په سلا مشورې باندې د هیواد چارې د هیواد سمون دپاره د هیواد پرمختګ دپاره باید کار وکړي
بله راځو همغې لومړۍ پوښتنې ته چې د ټولو وګړو په تېره بیا د ځوانانو په پوهه کې مداخله دا ورته ویل چې دا واغونده او دا ما غونده دا څومره د دوی په حق باندې سرغړونه ده
دغه لرو چې متاسفانه چې ذکر نه کړل د ملګرو سره ناسم په خپل کورنۍ کې ناسم مشکله دره بهرنی هیوادونو ته ګورو د دې د یو لری کلی یعنی د یو کتاس وګوري د غره په لمن کې هم یو 15 کورې یالته د هغوی لباس او د یو ګرمیش شار لباس یو شانتي یعنی د دې په لباسونو کې هیڅ فرق نه زمزره متاسفانه زمزره د زبر مثال خپل د کندهار غې درکم د کندهار په شار کې موږ یو قسم لباس لرو ولې د کندهار د شار څخه فقط 3 کیلومتره د بابا صاحب تر غونډي چې ورواوړې دلته بیا ارغنداب دي د بابا صاحب سیمه ده دلته بیا بل ډول لباس دي او باور دی اوس چې دا خلک که څه هم په هر جمعه ورځ دلته شاولې کوټ ته مثلا د دالیه بند ته د بابا صاحب زیارت ته دلته د بابا صاحب ته کېته د ځوانان ورزې د شهر څخه هلته میلې کې هلته ګرځي را ګرځي مجلسونه کې مجالس جوړې ساتیرۍ کې خو بیا هم د کلي ځوانان او د کلي ماشومان یو ډول په داسې انداز ورته ګوري لکه تر اوسه چې خلک نه لیدلي نو زه وایم چې دا هم زموږ د بې علمۍ او زه فکر کوم چې زموږ د نه تعلیم یو سبب دی چې زموږ لباسونه 3 کیلومتري کې له توفیر سره لري زه وایم دغه واټنونه دغه د لباس واټن دا شان باید راکم سي د ښار او د کلي لباس باید یو ډول سي د چاپ لباسونو باندې باید ونه خندل سي او نه د چاپ لباسونو کې مداخله وکړل سي یو داسې دی چې مثلا عام لباس دی چې ما مثلا نن پتلون اغوستې دي او څوک را باندې خاندي یا څوک راته چې دا ما اغونده یا څوک راته وایي چې تا ولې خولۍ پر سر کړې ده یا تا ولې لونګوټه تړلې ده یا تا ولې مثلا په کول پر سر کړې ده یا تا ولې د مثال په ډول ورشتان داسې جوړ کړې دي یا هاسې جوړ کړې دي زما فکر سره دا جزئي جزئي شان دي په دې باندې باید ځوانان زړه ځای نه کړسي
بله کله چې یو ځوان له پانتون څخه فارغېږي هغه له زده کړې څخه وروسته یو د فراغت محفل ډېر مشهور ده د افغان ځوانانو په منځ کې اوس دوی ته ویل کېږي د لوړو زده کړو د وزارت لخوا د پانتونونو رئیسانو ته چې له دې وروسته د هغه سرمه ای رنګه چپن او خولۍ ځوانان نه په سر کوي په ځای د سپین کالي واغوندي دغه هکله باندې خبر راته وکړه یعنی څه دوی ولې داسې کوي هغه د فراغت لباس ځوانان اغوندي شاید تاسو هم دا دوره تېره کړې ما هم دا دوره تېره کړې ده هغه ځان ته یو خوشحالي لري په ځان یو افتخار لري یو ویاړ لري ولې په هغه کې دوی مداخله کوي هغه ته یې نه پرېږدي
په ټوله نړۍ کې نه زموږ کله ناکله چې د ملګرو سره کښېنو په دې باندې بحث کوو چې متاسفانه یو نړۍ ده یو افغانستان دی د افغانستان د خاص ډول چارواکي همیشه په دې کوشش کوي چې دوی داسې یو کارنامه وکړي چې په نوره نړۍ کې هېڅ یې نه په اصطلاح د پژبندنې باندې ته په چا باندې مثلا دونه دغه کوي چې سپین کفنونه په اغوندې پرېږده ځوانان پرېږده کېدای سي څوک په خپله خوښه باندې سپین لباس وکړي زه خپله په کندهار پوهنتون کې وم ژبه ادبیات پوهنځي کې نو کله چې فارغ شولو د پوهنتون د دورې څخه هلته موږ ته دوه ډوله چپنې پرتې وې یو ډول یې تورې او دغه پټۍ چې وې زرغونې پټې وې یو ډول چې وې تورې وې دا پټۍ چې وې ژېړې وې نو موږ دا ژېړې انتخاب کړې په دې خاطر چې یو ډول ښه ایسېدلې یعنی ښه مزه یې کوله ده نور به ملګرو ته وویل چې تاسو پوهسته خپل مو لباس پوهسته په هر ډول کالی او کمیس کې چې راځي خو چپنې به مو دغه ژېړې لیکې او دغه تورې دغه یو ورسره تورې خولۍ چې ورسره انتخاب کړې نو دغه ټول لباسونه چلته موږ وکړې یو ډول کیفې درلودې زموږ د ملګرو عکسونه او دغه بیا په ورځپاڼو کې مغه زموږ انځور راغلی وو نو دا تر دې پورې چې یو ډول خوشحالي درلوده په خاص ډول د خولۍ غورځولو انداز کنه یو ډول کیف درلود یو ډول خوشحالی درلود نو زنه پرسم چې وږي په لاس باندې د ځوانانو خوشحالی ته د پایټه کې شول کیږي ته یو چا باندې په زور په وځ زور باندې شی تحمله یو څوک په خپل خوشه باندې کار کوي اوس موږ دې ته څه دروار کو دا خو نه دینی اړخ لري نه اسلامي اړخ لري نه په اسلام دنیوي اړخ لري نه په دې کې روز موږ اقتصاد شکیږي نه په دې باندې موږ ته ډیره خوشحالي راځي نو خدای تعالی په دې لباس باندې موږ ته جنت او دوزخ راکړي نو په دې کې اوس مشکل چیز دی اوس ته په هر شي کې افغانستان نور ټول جوړ سو صرف دغه د پونتون چپنې پات دی باید موږ دغه سپینې کو کنه نو خو نو ټول افغانستان ګل ګل زادي ټول کارونه سوي دي صرف دغه ته کار نه دی سوي نو د هیواد نور برخه ډیره کاندو کپار پر چی دي زموږ اوس ماشومان پر سرکونو باندې پراتی د شپې ترې ویو دوه بجې پورې هغه کورونه ته نزي پر سرکونو باندې بيديږي موږ باید هغه کندو یتیمان غم خورو چې هغه زموږ په بمونو په بمباری او په مین شخونو په دې شانه کې بیچارهګان در بدرسوي موږ باید وګورو په فکر کې اوسو دا خو جزئی خبرې دي دا خو ورسته بیا د دې قرار چې کله د ملت یو موټی شي چې کله زموږ اقتصاد زموږ تعلیمي بنسټونه زموږ فرهنګي بنسټونه زموږ ملي اساسات در ټول جوړ شي ورغول شي یو ورسته پر دې باندې قرار کار کېدلی شي اوس په دې وخت نه دی چې په یو شی په بل شی باندې څوک په سر سر باندې په چکشغنه باندې وایي
کراسو دې ته په خو به چې کله دغه څه بدلون راته هغه په تحصیلي او تعلیمي برخه کې نو پوښتنه به کېدلې له استادانو نه محصلینو نه خوښه به غوښتل کېدله مګر اوس تصمیم یوازې یو څو کسان نیسي چې دا کار باید داسې وسي دا څومره بې اتفاقي رامنځته کوي څومره د محصلینو استادانو او دولت ترمنځ واټن را پیدا کوي
بالکل نو خو دغه خبرې دي کنه چې اوس مثلا دغه دیکتاتوري نظامونه چې کنه هغه په خپل طبیعت باندې خپل کارونه مخته بیایي په یو داسې ټولنه کې چې مثلا هلته د خلکو څخه پوښتنې کېږي ریفرنډم کېږي په داسې ټولنه کې به متاسفانه دغه مشکلات نه وي دا ګوره اوس موږ په مکاتبو کې وو هلته په مکاتبو کې ځوانانو ته ویل کېدله چې تاسو به په دریشي کې راځئ که نه ولې ډېری ځوانان د دې سره مخالف وه هغوی په دریشي کې نه راتلل بیا بالاخره د کندهار ولایت چې زه په خپله پکشي کوم دا تصمیم ونیول سو چې نور به ځوانان خپل و طبیعت ته پرېښول سي ځکه که موږ پر دوی باندې دومره دغه فشار راوړو چې په دوی باندې خامخا جبري دریشي کوو دا خو یو ښه خبره وه مثلا د مکتب او د دغسې د ځوانانو باید یو توفیر خو یې لږ تر لږه که نه یو څوک باید په دې پوه شي چې دا د پلانې لیسې زده کوونکي یو څوک یې پېژني چې دا د پلانې ښوونځي زده کوونکي وو دغه ستونزه دغه حادثه یا د ده د لاسه پېښ شوه یا د ده سره پېښه سوه دی اوس یې ورځ په عام لباس کې څوک یې څه پېژني چې دا څوک دی نو په هغه وخت کې هم دا ځوانان خپل طبیعت ته پرېښول ځکه چې هغه چارواکي په دې پوهېدل که موږ دغه فشار پر ځوانانو باندې راوړو دا ځوانان به زده کړې نه کوي که نه اوس موږ خو داسې ټولنه نه ده چې اوس زده کړې ودې ته داسې یو اضافي شی ښکاري که نه اوس هم زموږ په ټولنه کې دغه بدبختانه دغه دغه سته چې یو چا ته ووایه چې تا زده کړې نه دي کړي یا مثلا ته بعض زده کړو ته مخه کېدی تا ته په بدل کې هغه پلانۍ چې میلیونر دي هغه کمې زده کړې کړي دي هغه پلانۍ چې اوروره دا زده کړې خو د دې دپاره نه دي چې ته اوس مثلا خامخا باید په میلیونر سي خو لږ تر لږه یو د ډاکټر نسخه وویلی سي لږ تر لږه یو لوحه وویلی سي لږ تر لږه خپل اولاد ته یو قرآن عظیم شان پر وښیې لږ تر لږه خپله د سنتو د احادیثو یا مثلا په نور چار باندې برلاسي وسه دا خو د دې لپاره دي اوس د دې لپاره خو نه چې خامخا باید په دې باندې میلیونر سي خو زموږ خلک دا متاسفانه ډېری وګړي مو د تعلیم په برخه کې ډېر کمزوري دي زده کړې نه کوي نو په دې خاطر چارواکو په هغه وخت کې دا ومنله چې دا خلک باید په هر لباس کې راځي راسي نو اوس هم یو خو په مجموع کې د تعلیم هغه حالت دی چې په نجونو باندې زده کړې بندې دي بلې برخه کې بیا مثلا ځوانان مایوسه سوي دي دا د کانکور په ازموینه کې مثلا تاسو ولیدل چې په ډېر کم تعداد ځوانانو برخه واخیستله پر هغه سربېره بیا دغسې شانچ پر تحمیلېږي چې دا مه کوه دا وکوه دا نو زما په فکر سره راتلونکی به د تعلیم په برخه کې زموږ ډېر یو بد وخت زما
بله د طالبانو مشران اکثره وخت ادعا کوي چې دوی تحصیل کرده کسان دي درس ویلی دنیا یې لیدلې په هر څه پوهېږي او بیا دغسې تصمیمونه نیسي چې هغه د ځوانانو په زړه نه وي د کورنیو په زړه یې نه وي تاسو په نظر دا خلک پوهېږي نه دا کوم تخنیکي ستونزه ده دا قصدن دسی که دا دی افغانستان ځوانان مجبوروي چې لاري نه دی وکولی سي وطن پرېږدي د دوی هدف په دې کې څه کېدلی سي
ولا زموږ په مجموع کې زه نو کې اخوا ته ولاړ سم په مجموع کې زموږ ستونزه دا ده چې د تیر څخه زده کړې نه کوو که نه اوس ګوره زموږ مثلا یو وخت کې د نور محمد ترکی نظام رالی هر څه یې سره کړه که نه مثلا دروازې هم سرې سوې په سره رنګونو ولړل سولې او بیرغ هم سور سو مثلا د ارګ دروازې په سره رنګونو ولړل سوې دا افراط دی افغانان د خپل تیر څخه باید ذکر وکړي. د افراط او تفرید چې نه خدای پاک خوش کړی دی، نه انسانان خوشي، نه د کائنات خوشي، هیڅوک افراط او تفرید نه خوشي. موږ باید منځلاري واوسو همیشه، ځکه الله پاک موږ په منځلارتوب باندې امر کړی و. ستاسو داسې واوسي چې نه سرخ وسوځي نه کباب. موږ باید داسې وکړو چې د خپلې ټولنې ته په کتو سره، د خپلو حالاتو ته په کتو سره، خپل اقتصاد ته په کتو سره، خپل هر څه ته په کتو سره موږ باید عکس العمل وښیو. متاسفانه چې په تیر وختونو کې دغسې وه چې په لوی لاس باندې خلک زیرول کېدله، مثلا ټکول کېدله، د هغو کارونو په میاشتو میاشتو په محکمو کې بند وه، فساد اوج ته رسېدلی و، جنګو څهحال جوړ کړی و، نه دوی کښېنستل نه هغوی کښېنستل، یو بد حالت و. اوس چې بیا مثلا یو نظام راغلی دی، اوس دوی بیا هم په خپل سر باندې مثلا کارونه کوي، هر څه په زوره باندې په خلکو باندې تحمیلي. زما په فکر سره دا نه دي په کار، منځلاري یو سیستم باید جوړ شي. مثلا خلک په څه خوشحاله کېږي؟ خلک په دې خوشحاله کېږي چې د افغانستان ملي بیرغ په ټول افغانستان کې ورپیږي. په دې کې څه مشکل دی؟ ودرپیژن اوس بیرغ چې شته، خو زما په دې درې رنګه بیرغ کې کلمه شریفه هم شته، الله اکبر هم شته، د افغانستان نوم هم شته، مسجد هم شته، د رزق او روزي لپاره د وژي نشان هم شته، هر څه پکې شته. نو دا چې د خلکو ته دومره محبوب دی ولې نه مني؟ خو وی مونه په دا باندې به خلک در باندې راټول شي. نو یو داسې پېښم چې دا خلک ولې داسې کارونه کوي چې په لوی لاس د خلکو زړونه د خپل هیواد او د خپل سیستم څخه بدي.
بله، کله چې اساسي بشري حقونو ته کله چې یو وګړی نړۍ ته راځي، نو د آزاد ژوند باید ولري، د خوراک انتخاب، د پوښاک انتخاب. که په دې خبر راته وکړي چې تام تاسو په خبرونه کې رڼا واچول، خو کې واضح کړئ چې دا څومره دی او بشر حق کېدلی سي.
خبره په دا ځای کې ده چې موږ په اکثره کسان په دې باندې ډېر ښه پوهېږي، ځکه ما کله دا خبره کوم او کله چې موږ محکمه لرو، محکمې ته چې کله دوه کسان د خپلو قضیو د څېړلو لپاره روان وي، په دغه دوه کسانو کې دغه یو کس پوهېږي چې زه پر غلطه یم که نه، ځکه دعوه یې کړې ده او هغه دعوه هغه بل ته د منلو وړ نه ده، او هغه د دعوې په مقابل کې مثلا اسناد لري یا شواهد لري یا نور څه لري، یا مثلا لږ تر لږه دغه دوه کسان په دغه دوه کې دغه یو خامخا په دې پوهېږي چې زه غلط یم، خو بیا هم د یو سره روان وي، په خپل ټول مسلمانی، په خپل ټول شرافت، په خپل ټول ځواني، په خپل ټول افغانیت، بیا هم دوی سره رواني دوی کوشش کوي چې وایي ګوندې خدای زه دغه دایه وګټم او دا حق زما سي. په داسې حال کې چې دوی پوهېږي چې دا زما حق نه دی، زه غلط یم، خو بیا هم دوی کوشش کوي. او ستونزه دلته دا ده چې موږ دغه انسانان خدای آزاد پیدا کړی دي، الله تعالی چې دغه انسان ته د هر شي واک او اختیار ورکړی دي، موږ په لوی لاس باندې په یو په بل نامه باندې د دې څخه د خدای ورکړي حقونه اخلو. نظام صحیح دی، ځینې شیان مثلا په اسلام کې نشته، موږ یو اسلامي ټولنه ده، سنتي ټولنه ده، یو اسلامي نظام دی، ته هر څه چې مثلا د اسلام په چوکاټ کې هغه راضي ورکه، چې نه راضي مې ورکوه. مګر په هغه کې اوس ډېر داسې څه شته چې نرمښتونه پکې راغلي دي. د مثال په ډول اوس زه به دغه د موسیقي برخه یاده کړم. مثلا موسیقي په افغانستان کې مطلقا بنده ده، په داسې حال کې چې ډېر احادیث په دې باره کې ستاسو خپله مخترق دي. یو کتاب د مسلمان ښځه او مسلمان خاوند په نامه باندې، دا کتاب ما مطالعه کړی، په هغه کې ډېر داسې احادیث چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د ښځو منځ ته تللي هلته تنبل وهل کېږي، دا دریا وهل کېږي. نو کله چې دی مبارک ننوځي، بیا هغه ښځې وعده دي د ده صفت شروع کړي، بیا دی ورته چې زما صفت مه کوي، دا نه د زوم ورځ ده، نن د دوی صفت وکړي، بیا بېرته دا ښځې په دا دریو کې دا سندره اړي، بېرته بیا د ناوې د زوم صفت شروع کړي. داسې نو ډېر ځایونه نور هم داسې احادیث راغلي دي. نو اوس چې کله زمانه یوویشتمه پېړۍ ده، په دې زمانه کې باید انسانانو د حق او حقوقو لپاره ډېره پاملرنه وشي، ډېر پام باندې وشي چې کوم شی مثلا په هغه په اسلام کې ډېر تاوان نه لري یا موږ په ټولنه کې تاوان نه لري، هغه ور پرېږده، خلکو ته ور پرېږده، خلک پرېږده، خپل قضاوت پرېږده چې بیا خلک.
اوس دغه موضوع که څومره جدي ونیسي نړیوال، یا ځوانان دا قبوله نه کوي، مګر طالبانو باندې هېڅ اثر نه کوي، چې ویلي دي هماغه کار به دوی مخ ته بیایي، دوی ته خپله څومره تاوان کوي؟ مثلا د خلکو له خواهې نه خلاف کار، د ځوانانو له خواهې نه خلاف کار، په خپل زړه باندې هر څه کول، خپله دوی
څومره زیان رسولی سي؟ پخوانی متل دی، وایي پښو پښو ارمان کاږي غالی دي که نه. نو دغه ځینې کسان دا رقم دي، متاسفانه په افغانستان کې د ځینې حکومتونه دا رقم راغله چې هغوی په دې باندې پوهېږي چې والله وخت مو لنډ دی، ژر ژر خپل کار کوي، جیبونه ډکوي، خپل کار کوي، چې بس بیا دا موقع په لاس نه راځي نه. نو زما په فکر سره کله نا کله چې دغسې حالات ته سړی ګوري چې ته ځوانان په لغته وایې، مثلا کدرونه په لغته وایې، مثلا خلکو ته پیغورونه ورکوې پخوانیو خلکو ته، او خلک په خپل غېږ کې نه نیسې، مینه او محبت نه ورسره کوي، په داسې حالاتو کې نو زما فکر سره یو څوک په لوی لاس خپل لمنې ته خپل ور راوړي کنه. زما په فکر سره اوس دا هغه وخت نه دی باید د چیرو څخه تجربه واخیستل سي او هغه تیر حالتونه چې مثلا د هغه دي څنګه مثلا دا خلک تللي دي اوس دغه تیر نظام ته وګوري چې دا تللي دي شنډ شوي دي نو هر کوم نظامونه چې هغه د منځه تللی سي نو یو سړی که غواړي د خلکو ته کار وکړي خپل هیواد ته کار وکړي هغه باید خپل ولس په غېږ کې ونیسي د ولس حق حقوق چې دي هغه ورته پر ځای کړي ځوانانو ته تعلیم زمینه مساعده کړي نجونو ته تعلیم زمینه مساعده کړي ملي ارزښتونو ته احترام ولري او همدا ډول خپل اسلامي ارزښتونو ته احترام ولري او د خلکو ته یو ډول د کار زمینه مساعده سي. ما پرون په فیسبوک کې د یو ځوان پوسټ ولیدی چې هغه لیکلي و چې یوازې زما کار خراب دی که د ټولو کارونه نسته د باور وکړه چې تقریبا په سل یو نیم سل کمنټونو ورته سوي و د پوسټ دا ټولو دومره سر ټکوي د بیکاري او د بیروزګاری څخه چې حد یې نه و. نو خو د دې څه دا معلومیږي چې دا خو یو سل یو نیم سل نفر دلته خپل کمنټ کوي انټرنیټ ته لاسرسی لري. داسې په زرهاو ځوانان زموږ په ښارونو په کلو بنډو کې وزګاره ناست چې څوک یې په کیسه کې هم نه دي د هغوی د تعلیم د هغوی د کار د هغوی د ژوند د هغوی د راتلونکي په باره کې هېڅ فکر نه کوي. بالاخره هغه ځوانان په کاشاکي لاره باندې ځي نورو هېوادونو ته چې هلته دي موږ داسې شهیدان چې د هغوی سره څه ظلم کېږي بیا هلته چې کوم ظلمونه ورسره کېږي زموږ چارواکي ماشاءالله دي داسې ورته ناست دي لکه په هېڅ شي نه یې خبر. نه به د دې ډیپلوماټیک خلک هلته څه ووایي نه به دلته بهرنی چارو وزارت څه ووایي بس همداسې چپه خوله ناست دي. یعنی داسې یو ډول سره انګېري لکه د افغانستان ځوانانو د افغانستان عام ولسته چې ټول نړۍ یوه سلاسوي که زموږ چارواکي دي که نړۍ د همسایه هېوادونه دي ټول ورته په یو سلاسوي چې څنګه کولی سي چې دغه ولس چې اوس یو څه مرژوان دي دا هم په مځکه باندې دغسې ژوندی نه نباسي او شاخ نور هېڅ مسلې کله ناکله داسې فکر
دومره زیاته مننه. فقط په آخر کې به ځوانانو ته یې تاسو خبرې ولرو چې دغه وضعیت سره دوی څنګه سازش وکړي که ورځ تر بلې په دوی باندې محدودیت وضع کېږي څنګه خپل ژوند مخکې یوسي او ډېر زیات فکر ور باندې ونکړي او ډېر زیات بد اثر پرې باندې ونکړي.
زه خپل ځوانانو ته دا وایم چې زما په خپل ژوند کې تقریبا ما 15 نظامونه لیدلي دي چې اغوشتي راغوشتي دي نه. لومړی نظام هغه د ډاکټر نجیب الله نظام و چې د منځه ولاړې مجاهدین راغله. د مجاهدینو د نظام څخه بیا یو بل نظام جوړ شو چې هغه ته ټوپکیان ویل. هغه یو نظام و یو سیستم و چې هغه هم د منځه ولاړې بیا طالبان راغله. بیا طالبان هم د منځه ولاړله بیا جمهوریت رالی جمهوریت هم د منځه ولاړې بیا طالبان راغله. زه وایم د افغانستان ځوانانو ته زه وایم چې هره توره شپه چې ده هغه رڼا لري هره توره شپه. نو په داسې حالاتو کې که څوک ستاسو سره ظلم کوي ستاسو حقونه نه در کوي ستاسو حق خوړل کېږي تاسو الله تعالی ته صبر وکړي په خپل هر لمانځه کې په خپل هر عبادت کې تاسو د الله تعالی څخه دا دعا وغواړئ چې خدای تعالی دغه توره شپه چې پر تاسو باندې راوستلې ده دا در باندې رڼا کړي انشاءالله رحمان. په دغه دنیا کې که څوک ستاسو غږ نه اوري هغه دنیا کې په اصطلاح چې څوک دی هغه ستاسو غږ چې زموږ پر سرونه څوک دی هغه ستاسو غږ حتما اوري. تاسو مایوسه کېږئ مه ورته کښېنئ انشاءالله صبر وکړئ د صبر میوه چې دغه خوږه ده انشاءالله. زه په دې باور یم که نن نه سبا که سبا نه بل سبا که نه کال کال نه دوه بعده به انشاءالله موږ تاسو د یو ښه ژوند خاوندان اوسو. نو ځوانان که په دې باندې پوهېږي چې زموږ سره داسې مایوسانه چلند داسې روان دي خپل ږغ دې پورته کړي. په ږغ پورته کولو کې څه خبره ده ولاړې سه د مشرانو سره چې کښېني ولاړې سه د چارواکو سره چې کښېني خپل حق ته وغواړي ځکه چې حق غوښتل کېږي ورکول کېږي نه.
بله ډېره زیاته مننه. تاسو بندې سلامت اوسئ.
خوشحاله اوسئ. کورو ده
درن دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ځوانانو د حقوقو په اړه خبرې وشوې. تربیه پرځای کې چې اس علم مال او ملګری
Yeah.